یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقې ودرېشي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپاړس غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لیدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانۍ ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نورو شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همداراز د کیفیت کچه پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې چاودنو کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری آژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د چاودنې پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډېر ملګري نیولي دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالنی سیاسي فعالان او محصلان ځوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقه ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسؤلانه
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش دلی د بغداد د چاودنو مسئولیت په غاړه واخیست. زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزني سپدول شپږ نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 په اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به وارزوي. د ښاغلي قریشي د سرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
څروان صاحب، شاه محمود قریشي لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل خي او سرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشي د الجزیرې تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي او هغه څه چې دلته شوي دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید دا نوي اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی ده چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دي او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د نننه په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشي په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا دمخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. وی ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې څنډې ته شوی و. ښاغلی لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو مهم غړی دی وی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غني هم په وروستیو کې له سی این این سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر وایان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسېدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوش شي.
او بل دا چې دلته راغلي چې کله به د افغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې به د افغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشې شوي بندیان په اړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته هم ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشې کولو د تاوتریخوالي په کمېدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشې کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن وخت نه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی وو که نه، ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي وو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربندو شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشې شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت ته غواړي چې که نور ځواکونه له افغانستان وباسي نو مسؤولانه دي وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي. شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داری چې د افغانستان به مسولانه وزی، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براولی او ممکن بعضی دکده دی مذاکره نیز معمولا دی امتیازات و ورک راک سلاده پدی که او غاب سنجاوی چی دی کم امتیازات بخاطر کم دی فشار وسائل لری نو پدی که زد مطمئن ما چی مثبت تغییر به کیرازی دی افغانستان دی گتو پا غاب سنظر که نیول کیگی اما پر طول که با عمومی داشته که چه دای هم به دغه مزله ندان به اصطلاح آبرومند دان خلاص که
ستاس خپلا تجربه لاغه وقت چه د ملی امنیت رئیس واس لبایدن مرسیال و لسمشر نتصده ده افغانستان تا څنګه ګوري زینی وی چه اصلا وی چه ارزک نور که
بیا هم زمو خپل خبری ترازم ده ده خو شخصی نظریات کل کل مطبوعات که چرا وقت لغا در افغانستان پر گچه دیر نمال میدوند وقت که او روست دقیم در کمپاینو پر وقت کهیم چوی چه افغانستان یو ملت نشی که دلی او یا پر وقت که چوی لی چه پاکستان مخت پندوز دل اهمیت لری اما دلتا و سیستم در خپل تحلیل ورکوی چه کم موارده که سه تغییرات دوی باید خپل پولیسی که ولری او دقیق با دای مختزی نو او دوستانه شرایط که دکور دینا نه دوی خپل هم دیر جنجال دی مشکلات لری نو ممکن اگر لند الله اما یو سه متفاوت الله را انتخاب که بیا هم اتکاب زیاد پا خپل امنیتی تیم باندیوی اگر مشاورین او اکثر نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه خپل قوتو یستي په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې جدی داخل دی او پاکستان لو بکری ده چه تقریبا دی طول خواهو نده دی امتیاز دی اخستل و ورطی ها لری که غد سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو ده با ولی دلشی چه در نوی تیم اولین وار چه در افغانستان مسائل یا مرور کلی او اگه تغییرات چه بخواه وقت نوست پور راغلی دی هم پا داخل دی افغانستان که هم پا منطقه تبر اگه مسائل به طول تاثیر لری نو زده ده اگه شخصی پخوانی نظریاتی دلت زیاد دی قضیه دی افغانستان که شک تاثیر به ولری اما دیر اساسی تاثیر به ولری مهم داده چه نوی پالیسی به چه تو گریده پا میز باندی خون کی
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یوه مارکیټ کې شوی و لږ تر لږه 2 تنه وغوژل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځانمرګ بریدونه په دریو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشته لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري آژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل تلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دېرش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هېواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دښتو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمي بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرګ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خی را تنگ شوی. مخکې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تل چې راغ سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای پوخوا تر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. کلو اړخونو نه غوښتنه دا ده چې ژورنالیستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالیستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه رسې بسنش کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پری او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالیستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالیستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالیستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالیستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالیستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکي دی خبر اوسی ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برېښنا به اوس څه کېږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برېښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برېښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځکې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت 15 کال په مخ تیر کړ. یم په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځکې هم څه ډېرې دي. منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله. نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو. سرپنا نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې د کورو نمرې راکړي. موږ ته دا خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو. هیله نه دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. دا غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري. کوچني موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لار ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند دي، پلچکونه لوږه اوسوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان د کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکلم استودیو ته راغلی چې د دې سات لاند خبرونه دروابروي.
د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وشل کېدو ادعا کوي. د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی د مرکز په ننی سیمه کې په یو هوایي برید کې اووه تنه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غزنی د والي ویاند وایي چې دا طالبان هغه مهال وژل شول چې غوښتل د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اتراوی په هیواد کې د فعالو مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. اسلامی دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. د بشري حقونو د څار سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني او د هغه د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. په دې پیښه کې 15 کسان مړه شول.
د خبرونې په دوام کې روغتیا شتمنی پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث جالب براتان انتخاب کردیم، ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان و نقش او در صحت انسان است. دکتر احسان الله درویش، مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان هستند. دکتر دیگه ما محترم دکتر متولی یونسی، مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه هستند. بر دو دکتر صاحبا احترامات تقدیم است. آقای یونسی خوش آمدید به برنامه. خب گفتیم که امی ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان نه سرزی یکم که اگر معلومات بتین باز روی نقش از یوم یکم صحبت میکنیم. سیب
تشکر. تنفسی متشکل از جهاز بینی، دهن، حنجره، شزن و بالاخره تفادات و اخناخ میباشه. اخناخ یعنی کیسه هوایی.
دکتر صاحب درویش، شما هم اگر در مورد از این ارگان های جهاز تنفسی غیر از دکتر صاحب یونسی چیزایی که گفت چیز علاوه میخواین بکنید؟
بله تشکر. سیستم تنفسی یکی از سیستم های حیاتی بدن است که متشکل از سه بخش بزرگ میباشه. سیستم تنفسی علوی که شامل بینی، دهن، حلقوم و بخش انتقالی قصبه توریه و بخش داخلی که خود شش می باشد و هر قسمتی بزرگ متشکل از اجزای کوچک می باشد که در پروسه عملی سیستم تنفسی هر کدام نقش های خاص خود را دارد که قسمت علوی مسئول گرفتن هوا و بیرون ساختن هوا، قسمت انتقالیه یا قصبه توریه مسئول انتقال هوای گرفته شده از مجرای ورودی به شش ها و مسئول خروج هوای آلوده یا کاربن دای اکساید دار از شش به بیرون. و شش هم وقت وارد شش میشیم به قسمت های متعدد و در نهایت به برانش و برانشول ها و بعد به کسته های هوایی میرسه و کسته در اینجا تبادله اکسیژن گرفته شده با کاربن دای اکساید تولید شده در بدن رخ میده که در نتیجه عملی تنفس اجرا میشه. این سه بخش عمده و هر کدام از نظر وظیفوی از نظر آناتومیک ساختار متفاوت و از نظر وظیفوی وظیفه های مشخص و حیاتی خود را دارا می باشند. و از نظر اهمیت اما قسم که در آغاز گفتم یکی از سیستم های حیاتی بدن است که ما بدون داشتن این سیستم قادر به ادامه زندگی نخواهیم بود، چون اکسیژن وقتی از شش گرفته میشه به انساج نهایات بدن یا در تمام قسمت های بدن رسانده میشه و در موجودیت اکسیژن گرفته شده عملی متابولایز صورت میگیره و تولید انرژی در بدن انجام میشه که به این ترتیب فعالیت های حیاتی دیگه ارگان ها به پیش برده میشه.
اول لومز دیگه ورور پختنه تو جواب و هم چی سردردی بیل سردردی دیر عوامل لری په عمومي صورت سره د فشار لوړوالی، قبضیت، ځینې ناروغۍ چې تبه لري، تبه لرونکې ناروغۍ هم سردردي له ځانه سره لري. سینوزایټس یا یو تکلیف ده چې موږ وایو هوایي کڅوړې یا جیبونه چې دي په وچلي کې د پزې په شاوخوا په دې کې میکروبونه ځای نیسي او یو مزمن یا مزمن التهاب یا زره ناروغي پلان دوتی وایم من سره وری چې دا د پرلپسی سردردی لامل کیږي. او بل دا چې د مایاتو اخیستل یعنی د مایاتو خوراک سخل چې زیات وي دغه سردردی له منځه وړي، او که چیرته څوک کم اندازه مایات اخلي نو هغوی په سردردی اخته کیږي، ځکه چې په بدن کې د استقلاب یا د سوخت و ساس نتیجه کې ډیر داسې مواد چې زهري په بدن کې پیدا کیږي چې هغه زمونږ او تاسو د اطراحي سیستمونو په لارې د باندې وځي. که چیرته موږ کافي اندازه مایات یعنی اوبه، چای، خوروا یا نور ترلاسه نه کړو، دغه مواد په بدن کې پاتې کیږي او داسې فمي یا زهري تاثیر لري او دا هم د سردردۍ لامل کیږي. خو خبر دا چې دا ورور خپل فشار کنټرول کی د غوږ ستونی او پوز ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته مثلا احتمالا د سینوزایټس ولري هغه سره مشوره وکړي او پورا کافي اندازه مایعات دي وڅښي. او یو بل خبره ډیره مهمه چې بې خوبي ده، دغه بې خوبي هم سردردي منځ سره وړي. قبضیت ده، دې ته د پاملرنه وکړي ان شاء الله چې سردردي به سم شي. او که چیرته لدی سره سره د سردردی نه سمېږي نو بیا د ډاکټر په مشوره د درد ضد درمل ترلاسه کولی.
یونیسی صاحب تشکر. ای سوال دوم از ډاکټر صاحب درویش جوابش میگیریم با اجازهتون. ډاکټر صاحب درویش،
در صورتی که فرد از گوشت گاو، تخم مرغ یا این غذاهایی که پروتئین بیشتر داره و در کنارش شحمیات به همراه خود داره، این در واقع در ترکیب خود شحمیات دارن، اینا اگر استفاده میشه و این حالت های نفس تنگی یا حمله های قلبی، چیز شبیه حمله های قلبی که حس میکنن مثل حمله قلبی ور پیدا میشه. چند سوال دیگه اینجا مطرح است که اینا حالت های گنگسیت، گیچی، حالت های شبیه دلودی حتی، یا ای که عامیانه میگن که میگن سر دلم روغن روغن میشه زمانی که چیزا رو میخورم، یا این قسمت سمت راستش قسمت پایینی قبرگه آخر زیر از این قسمت ها احساس گرنگی چیزا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ای به این سوالات جواب مثبت دادن شنونده ما، به این معناست که اینا موضوع کلسترول و در واقع چربی های خون خود را یک بار چک بکنن و فعالیت های جگر خود را چک بکنن. اگر به این سوالات منفی بگویند که نه این مشکل پیش نمیاد، صرف اگر همین غذاها رو میخورن این حالت ها پیدا میشن، یک چیزی شبیه حساسیت های غذایی ممکنه باشن که او باید در نظر گرفته شود، چون تنها با گرفتن گوشت گاو، تخم مرغ، نفس تنگی یا حملات پیدا میکنه آدم به یک نتیجه قطعی و آخری نمیره. با توجه به همین دو شرط اگر اینا در ارتباط میشن میشه بپرسیم که چی وضعیت داره. و این بازم خوب است که با یک دکتر که دکتر داخل هم مراجعه بکنن این ارزیابی بیشتر ضرورت داره، پروتکل بیشتر، تاریخچه بیشتر، در کدام حالاتی زیاد میشه، آیا در هر شرایط یکسان اتفاق برش میفته یا نه، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته، و در کنارش فعالیت معده‌ش هم مطرح میشه که موضوع هاضمه از ما چطور است، معده فعالیت داره، التهاب معده دارن یا ندارن، اینا مطرح میشن.
قطع شد تلفونش یکم که میگه گنگ سواریستم بخیلم صداش در گوشش کدام صدا هست یا نیزم که چیزم بودک بخیلم چی میگن یونسیسی؟
پس ولی چی گنگست یا برنگست و گوگو که پیدا کوی خواه دقیقه عمومی داره برنگستونه یا دفشه سره تراو داری دیگونه دفشه دیگونه دفشه سره و بل خپل دیگو گو دی مختلف برخو سره په ځانګړې توګه د وګ داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه یا ساختمانونه دي چې په هغو کې مشکل پیدا شي، نو دغه برنګس پیدا کېږي چې دا هم په دې خاطر چې دا تشخیص تطبیقي تشخیص وکولی شي، نو باید یو لومړی فشار چې کوي که چېرته په فشار کې څه دیني فشار کې څه خبره نه وه، نو دا کېدای شي د غوږو ستوني او پوزې د ناروغیو یو ډاکټر سره مشوره وکوئ چې د هغوی ستاسو دغه راپیدا کړي او لازمه درملنه وکړي.
بله تشکر. درویش بگه شما هم در این مورد بعضی سوالا رو ما ملاوه کنم، یکی تعداد زیاد از شنونده ما یعنی مردم افغانستان شخص زیدی که در گوش خود یک چوب درو میکنه سه او هم باعث از این رنگست مرنگست نمیشه، یکی مثلا ترد ششتن گوش ها چطور باشه اگه در این مورد اگه معلومات بتیر ما
پر تطیب کوچی سب دیمیدی جوش یا دیمیدی شیدل دا دیر معمول سنز دا چه دا محل ډیره وځي دنه شکایت دی د دې لاملونه بلا بیل دی لومړی د غذایی رژیم کچې ته سوک تر کړی شان تر و یا داسې شان چې د میډې د تخریش سبب کیږي دا خوري، نو د غذایی عادت د دې لامل کیږي چې د میډې جوش پیدا کی. بل لکه سرنګ چې ما یادونه وکړه یو ډول میکروب د ایچ پیلوری په نامه شتون لري چې د معدې اسیدیتي یا دغه تیزاب زیاتوي او د معدې د جوش لامل کیږي. بل دا ده چې دغه د معدې تکلیفونه یو څه هم موسمي تړاو لري، له موسم سره نه تړاو لري، مثلا د ژمي کې د تسلی په پایل کې د مینې په پایل کې او همدارنګ د دوبي په پایل کې دا یو ځل زیاتېږي د معدې تکلیفونه، او د غذایي رژیم په کنټرول سره دا بیرته ورو ورو له منځه ځي. خو باید لومړی غذایي رژیم خپل کنټرول کړي، داسې شیان وخورو چې په معدې باندې هم بد اغېزه ونه کړي، او بل د ایچ پیلوري لپاره لابراتوري معاینه ترسره کړو، او بل خبر دا ده چې بې ځایه درمل ونه کاروو، ځکه ځینې درمل د درد لپاره کارول کېږي، ډېری دا درمل د معدې د ستونزې لامل کېږي او زړه شول یا د معدې شول منځته راوړي، نو دغه د ما دوی ته. او بل د کرونا په برخه کې دوی ویلي چې کرونا وایروس عام شوی ده، خو موږ هېڅ کارولي او موږ نه یو ناروغه شوي، که چې دوی رښتیا هم داسې ژوند ولري لکه د کوچانو په شان چې په یوه خاصه سیمه کې شنه سیمه کې له ګڼې ګوڼې نه په لیرې ځای کې ژوند کوي، هلته کېدای شي دوی روغ پاتې شوي، خو د کرونا ستونزه بیا هم تنفسي سیستم سره ډېر تړاو لري، او هغه کسان چې په ګڼې ګوڼې کې ژوند کوي په داسې خراتو کې ژوند کوي چې هلته د هوا ککړوالی زیات دی، د هوا د ککړوالي کچه لوړه ده، نو هلته دا ناروغۍ رښتیا هم ډېره لیدل کېږي، او که څوک په داسې کلیوالو سیمو کې یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ګڼه ګوڼه کمه ده، هلته دا پېښه کمېږي.
خب درویش صاحب، دکتر صاحب درویش، حال نوبت شماست.
در قسمت سوال شما اول بایم که استفاده از چوب و یا بعض کسا سیخ یا اصدار در گوش خود داخل میکنن و بخصوص بیشتر کسا از چوب گوگرد استفاده میکنن بر پاک کردن داخل گوش خود، باید بگویم که استفاده از اینا فوق‌العاده خطرناک و ضرر داره. دو ضرر بسیار عمده، یکی که زمانی که از چوب گوگرد که او قسمتی که مساله داره استفاده میکنه، این خطر التهابات، حساسیت های گوش افزایش میده، چون در ترکیب خود سلفر داره چوب گوگرد و این باعث تخریشات جلدی، حساسیت های جلدی و آسیب رسیدن به خود پرده گوش میشه. و خطر دومیه که سیخ یا چوب اینا زمانی که استفاده میکنن، میشه که سیخ و چوب با اندک غفلت تماس، حرکت، دکه خوردن تماس کنه با خود پرده گوش و او را پاره کنه، از بین ببره و تخریب میشه که ممکنه تا بعد ترمیمش مشکل باشه یا هزینه بردار باشه. با این خاطر از این چیزها استفاده نکنن و اینا اگر طولانی مدت دوامدار بدون احتیاط استفاده میکنن، قطعا اون مشکلی که ممکنه درنگست گوش ویز در گوش اینا را هم ممکن بار بره، گرچه اینا دلایل دیگه هم داره که پیشتر دکتر یونسی هم اشاره کردن. و در قسمت جوش معده که از قندهار صحبت کردن، من خوب بود که میتونستم پشتو خوبتر گپ بزنم. به علاوه چیزایی که دکتر صاحب یونسی گفتن، من یک چیزی که بسیار عامیانه در هر خانه، حتی بخصوص برای کسایی که در گشت و گذار هستن، برای برادرای کوچی ما میتونم بگویم که ما چیز به نام آب درمانی داریم برای معده که خیلی نتیجه بخش بوده. من مرضایی که خود مواجه بودم اینا را هدایت دادم، استفاده کردن، نتیجه خوب گرفتیم. یه که زمانی که صبح از خواب میخیزن، بعد از اینکه دستان خود آبکش میکنن، وضو نماز میکنن، پیش از اینکه غذا بگیرن یک دو گلاس آب گرم را بگیرن، این کمک میکنه همو میزان بلند اسید معده را کاهش میده و از او سوخت و جوش و درد یا دمیشه که در قسمت بالای معده با وجود می از او را کمک میکنه. اما این تداوی قطعی و نهایی نیست، یک تداوی کمکی و مفید است. اما تداوی قطعیش یه که استول اگزم یا همون مواد غایتر ماینه لابراتوار بکنن، خوبترین ماینه همی است که تا یک معلوم شوه ایچ پایلوی دمیده وجود داره یا نه و دوای مخصوص شو بگیرن. دیگه چیز دیگه ای که غذاهایی که فایبر داره، ما بر کسایی که مشکل سیستم هضمی در مجموع داشته باشن توصیه میکنم، کسی مشکل معده داره، روده داره، در هضم و جذب مشکل داشته باشه، غذای فایبردار بر از اینا خوب است. غذای فایبردار مثلا یک نمونه ای که همه جا در دسترس است زردک است که اگر این رو بتانن و کسایی که میتانن به صورت خام پاک کنن بیجوان، هر شب یا هر گاهی بیجوانی کمک میکنه فایبردار، یا اگر این کار کردن نمیتانن میتانن آب جوش کنن استفاده بکنن. سبزیجات بسیار مفید است، کمک میکنه برای پروسه هضم و جذب مواد غذایی در مجموع بر سیستم هضمی. میوه‌جات زیاد مفید است، به خصوص میوه‌جات که فایبر داره، مثلا سیب خوب است، بی اینا زیادتر فایبر داره، یا اینا کمک میکنن با داشتن فایبر و مایع کمک میکنن پروسه هضم سریعتر پیش بره و جذب خوبتر صورت بگیره. اون مشکلی که صحبت میشن که دلجوشی و دمیشن رو پیدا میکنن، او را تا حدر کنترل بکنن.
درویش صاحب، یونسی صاحب، یکه به دیگه، بعض پروفیسر ها و متخصص ها یا توصیه میکنن که امی انسان که هست، ما شما بخیل ما شما را میگن، هیچ میگن توجه نمیکنن به ساعت خود، وقتی که گرب افتید بعد از او توجه میکنن. از او خاطر هر انسان وظیفیش است که امی بدنه از خداوند تعالی به امانت گرفتن، به این امانت میگن احترام نمیکنن. یعنی از او خاطر باید اول خوده بشناسه این پای بر چیز، این بینی بر چیز، چشم بر چیز، خداوند ایره بر چی داده، عقل بر چی داده، کلره بر چی داده، ایره یک مطالعه باید بکنن، این بفهمن که این بادی را که این سنوسون میبرن، این بچی به درد میخوره، وظایفش چیست، چطور کار میکنه، یک موتر که میخره خو از بالاش تیر میشن، از پایینش میبرند، از زیرش خواه میکنن، این پاکش میکنن، مگر من بدن انسان هیچ توجه نمیکنن. از او خاطر به خاطر از این که مردم در بدن خود احترام بکنن، ایره بشناسن، چی توصیه میکنن سب؟
نظافه دوستاش درست فرمودن شما. راستی هم که تمام بدن باید تمام فعالیت‌های خود با تعادل پیش ببره. چی سیستم هضمی، چی سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی بولی، تمام فعالیت‌ها باید یک تعادل باشه.
مثلا اگه گیریم که غذا خوردن، مثلا از نظر اسلامی معده را باید آدم به سه قسمت تقسیم، یک قسمت از مواد غذایی جامع، یک قسمت از مواد غذایی مایع و یک قسمت هم برای هوا. حتی میگن که یک کسی که اگر پیش از اینکه احساس سیری کنه باید غذا را توقف از این خاطر در سیستم تنفسی در زیاد جایی که مثلا دید و گرد و خاک باشه از اونجا خود نگاه کنه یا در خانه خود کوشش کنه که از آلودگی اتاق، خانه و حتی محیط خود بکاهد یا بیخی از بین ببره اگر میتونه. مثلا در هر سیستم بدن باید امی تعادل در نظر بگیره. مثلا امی سیستم تناسلی و بولی در نظر بگیره. در قسمت سیستم بولی مثلا ادرار زیاد محکم نکنه، یعنی به وقتی که ادرار داشته با فیل تقوت احساسش میشه باید ایره به وقت زمان دفع کنه و رفع کنه. همچنان به اعصاب استراحت لازم است. مثلا یا انواع غذایی که میخوره، مثلا زیاد نمک خوردن، بعضی کسانی که ما عادت دارم ولی چیزی را خوردن نمیتونم خوری ولی را متوجه نیست که اگر نمک بیشتر از حد خورده شوه این باعث امراض مختلف بخصوص بنوستن فشار خون و سایر امراض سکته های دماغی، سکته های قلبی میشه. همچنان خوردن غذای بسیار زیاد چرب، شیرینی بابی بسیار زیاد، خبرم یکی از دوستا گفت که سوزش میده بارا، حتی غذای بسیار شیرین و بسیار شیرین اگر خورده شوه این هم باید که اسیدیتی یا تیزاب بلندی میده میشه. من هم میخوایم که تمام گفار ما بزنم و نوبت میتونم باید دریش سب اگر دریش سب بسیاری داشته باشه.
بله تشکر یونسی سب. من دکتر سایبا بسیار خوشم میاد اینا به یکی دیگه بسیار احترام میکنن، بسیار قابل تقدیر است که دکتر سایبا چطور تر مؤدب هستن. ما چه در سیستم از یا کدام تغییرات آمده چی بلا اگنی ما ژورنالیست ها خود یکی دیگه جنگ میکنیم. دکتر سایب درویش چرا قدر مؤدب هستن سب؟ شوخی تیر شده سب، شما ملاوا بکنین، مردم باید اعضای بدن خود بشناسه یا نشناسه؟
نظر سب تشکر از دکتر سایب یونسی. ما یک گفت دیگر میخوایم ایتو بگویم که شما پیشتر از موتر یاد کردین داغاسته بتانید، من میخوایم امور به یک شکل دیگه بگویم. زمانی که ما میخوایم موتر را بار کنیم صاحبش حتما دور برش میگرده سعی میده میگو بدر زیاد بالا نکن، جمپینش میشینه، نفهم کمانی خم میخوره، کفش نمیتانه، نفهم اکسلیتر نمیگیره، این گفار دریورا معمولا میزنن.
بله.
چرا ما این کار را میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میگیم که به اسلام موتر زوربار نشه. عین چیز ما در مورد انسان بگویم، تمام سیستم های انسان که دکتر صاحب نظر بعضیش را بسیار مشخص یادآوری کردن، بسیار خوب توضیح دادن، تمام سیستم های بدن در یک حالت فعالیت نرمال ضرورت داره و فعالیت نرمال زمانی میسر برای ازا که ما نه این سیستم ها را به اصطلاح کم خرج بگذاریم و نه این سیستم ها را زوربار کنیم، به اصطلاح بسیار عامیانه‌اش بگویم. یعنی نیم سر معده که دوستمان سوال داشتن برای معده، اگر ما این را کم خرج بگذاریم، یعنی غذا برش نرسانیم، گشنگی های دوامدار تحمل بکنیم، غذا نگیریم، قطعا چون تیزاب معده به صورت نرمال از اون غدوات مخصوصه که در معده اینا وجود داره افراز میشه و این مواد یا این تیزاب ها یا این انزایم های هضمی میآید و وارد معده بالای غشای مخاطی یا مو لایه داخلی معده اثر منفی میگذاره، او را تخریب میکنه یا تخریش میکنه. در نتیجه باعث از این میشه که اگر به صورت دوامداری حادثه اتفاق میفته، فرد معدهش دچار یک التهاب، یک سوزش، یک درد و ساج پیشرفتهش حتی استفراغات خوندار اینا میشن که شما شوندین مردم میره ماینات میکنن میگه معده زخم شده. این یک از دلایل و همین قسم همین رو زوربار نسازیم که ما معده را مثل جوال واری پر کنیم که او حتی همون حرکت نرمالی را که او یک فضا ضرورت دارد داخل معده او فضا را هم ما پر کنیم، نگذاریم که معده همون حرکت نرمال خود را به صورت عادی حرکت بده، مواد را به اصطلاح بسیار عامیانه بگم که
مواد غذایی گرفته شده رو در داخل معده گدوات کنه و زمینه هضم زور فراهم بسازه. ما تا گاهی ممکنه این زمینه رو هم از معده بگیریم به خاطر پرخوری زیاد، اوورلود ساختن یا مو زوربار ساختن معده. و به عین ترتیب سیستم قلبی، سیستم تنفسی. چون موضوع امروز سیستم تنفسی است، یک کمک در این قسمت توضیح بدم اگر وقت باشه.
آه بفرمایید.
سیستم تنفسی یک سیستمیه که بالای سیستم قلبی اثر مستقیم داره و سیستم قلبی به صورت فیدبک بالای سیستم تنفسی اثر داره. اگر ما به صورت دوامدار در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا گرد و خاک و دود و ذرات مختلف فلزات، حتی مثلا کسایی که در فابریکه های فلزکاری کار میکنن یا فلزکارا هستن یا نجارها هستن در محیط گرد و خاک چوب اینا کار میکنن، نانواها هستن، کسایی که در معدن زغال کار میکنن، اینا اگر به صورت دوامدار با همیت یک محیط مواجه هستن که از هوای آلوده محیط تنفس میکنن و شوش از اینا در معرض خطر قرار میگیرن، همو کسای هوایی رو که ما پیشتر در آغاز صحبتم گفتم اونا آسیب میبینن. وقتی ما تنفس میکنیم ذرات کربن، ذرات زغال یا فلز، کسای فلزکار هستن یا نجارا، ذرات بسیار کوچک چوب اینا میره وارد سیستم تنفسی میشه و در روی کسای هوایی میشینه و اونا را امو زمینی تبادله اکسیژن و کربن دای اکساید که با دوران خون ارتباط داره، از موقعش‌های نازک که میان خون و کیسه‌های هوایی وجود داره، اون زمینه تبادله اکسیژن و کربن دای اکساید از اونجا گرفته میشه. میزان اکسیژن رسانی به انساج دیگه بدن مثل مغز، قلب، جگر، دست‌ها، پاها کم میشه. وقتی کم شد، برعکسش رکودت یا باقی ماندن کربن دای اکساید در اعضای بدن، در دست ها، پاها، مغز، دیگه اعضای بدن بیشتر می باشه. در نتیجه شخص که به صورت دوامدار با این یک محیط آلوده مواجه است، در دچار مشکل تنفسی، ممکنه نفس تنگی، ممکنه سرفه، ممکنه دردهای قفس صدری، با این مشکلات ممکن مواجه شوند. وقتی فرد با مشکل تنفسی مواجه شد، بنا به دلایلی که گفتم، این بار قلب را با زیاد می‌سازد. قلب مجبور میشه که او کمبودی اکسیژن که در اعضا وجود داره که به اندازه نیاز به انساج نمیرسه، مجبور میشه قلب او را جبران کنه به صورت تست پمپ کردن. یعنی اگر به صورت نرمال در یک دقیقه حوالی 72 مرتبه قلب پمپ میکنه خون رو، حال مجبور میشه 80 مرتبه 90 مرتبه خون رو پمپ کنه تا که اون ناقصه ای که در انساج با وجود آمده او رو جبران بکنه. در نتیجه ریت قلب میره بالا. ریت قلب که بالا رفت، عضلات قلب مجبور میشه زیاد فعالیت کنه و عضلات قلب ممکنه زخیم شه.
یونیسیف شما چیز علاوه میکنین؟
مطالعه ما پرسان میکنن که امی وزن نرمال بدن ما چقدر باید باشه. اگر بسیار با کوتاه بگویم، اگر وزن قد یک کسی یک متر مثلا 50 سانتی یا یک متر 60 سانتی، فرمول طوری هست که ام یک متر منفی میکنه، سانتی را به کیلوگرام تبدیل میکنه، از 60 میتونه که 5 کیلوگرام بالاتر یا کمتر داشته باشه. اینمی وزن نرمال یک شخص هست.
در برنامه آینده کوشش میکنیم مسئله میده را بگیریم، نقش میده را در بدن انسان. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عام، دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان، از اشتراکتان یک جان تشکر.
قرآن یا ما دلوی اللہ بندہ یا ما منن کے دہغ ما دخورے نا پیدا یا ما بچے زدہ وائے ما زسم رقی متیم
او پیاؤں تو زخی ما پیاؤں تو زخی او پیاؤں تو زخی ما او پیاؤں تو زخی
هستی من.